په پښتونخوا کې د غرمې یو دولس بجې شوې دي. شاهین بنریما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کړې ده. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې وړاندې راپورونه او تبصرې لرو. ځینې ادبي او کلتوري راپورونه راسره هم شته. خو نوم به د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
مشال خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په قبایلی سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره یو اعلی سطحي کمیټه جوړه کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د هند په دور دني سفر تللی. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په قبایلی سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره د سرتاج دیس په مشرۍ کې د یوې اعلی سطحي کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. دا اعلان پس له هغې وشو چې کله د قومي اسمبلۍ د سپیکر لپاره نننۍ ټاکنو کې د قبایلي پارلماني غړو ټاکلی شوي امیدوار غازی ګلاب جمال د مسلم لیگ نواز ګوند د امیدوار سردار ایاز صادق په حمایت کې د ټاکنو نه دستبردار شو. تیره شپه د دغې کمیټې د غړو د نومونو او کار په اړه سرکاري اعلامیه جاري کړل شوې چې له مخې د دې کمیټې پنځه غړي وي چې پکې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس، د وزیر اعظم امنیتي سلاکار ناصر جنجوه، د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي، پخوانی وزیر قانون زاهد حامد نومونه شامل دي. دغه کمیټي به زر تر زره کار پیلوي او د قبایلي سیمو د انتظامي حیثیت تر څنګ د نورو اصلاحاتو په اړه به خپل تجاویز برابروي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د نوي سپیکر لپاره ټاکنې دا مهال په اسلام آباد کې د پارلمان په ودانۍ کې جاري دي. دا ټاکنې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د امیدوار سردار ایاز صادق او د تحریک انصاف د امیدوار شفقت محمود ترمنځ کیږي. د قومي اسمبلۍ د سپیکر عهده پس له هغې خالي شوې وه چې د پخواني سپیکر ایاز صادق په حلقه د پاکستان الیکشن کمیشن د بیا ټاکنو حکم ورکړی و. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په یو رسمي سفر د هند پلازمینې نوې دلی ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ تېره ورځ په ژواک خبري اجانس ته وویل چې حنیف اتمر به د دغه دورتني سفر پر مهال د هندي سیال اجیت ډوال او نورو چارواکو سره ګوري. هغه زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکار به دغه راز د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر میرمن سوشما سوراج، د هندوستان د استخباراتي ادارې مشر راجندل کنا، د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ډاکټر جی شنکر او د دفاع وزیر مهوهر پریکار سره ګوري. غورزنګ وویل چې حنیف اتمر به له هندي چارواکو سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې لپاره پر سیمه ییزې همکاري خبرې وکړي. د نوموړي په وینا په دغه سفر کې د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره د هندوستان لخوا په نظامي او پوځي مرستو هم خبرې کیږي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ پر خپل دې دریځ ټینګار کوي چې د اسلام آباد څخه غوښتنې همهغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د راتلونکي تور پر ورځ امریکا ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویان د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان پوځ باید د پاکستاني طالبانو د مرکزونو په څیر په قبایلي سیمو کې د افغان طالبانو مرکزونه هم په نښه کړي. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د افغانستان د زابل سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب او خاکي افغان ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې تر دا مهال 55 وسلوال وژل شوي دي. د زابل ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل یاده جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د مرستیال منصور دادالله د پلویانو ترمنځ ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې جګړه کې د دواړو لورو 350 نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. تر دا مهال د اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې څه نه دي ویلي، خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د نوې ډلې یو غړي عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو لخوا پر دوی حمله شوې چې یا د مرګ جوبلې رامنځته کړه. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوري. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل د سفارت د اطلاعاتو یو چارواکي سلادیانا ستانکوویچ او د هغه ډرایور یوویسا ستپچ پرون سهار په ساحلي ښار سبراتا کې تښتول شوي دي. بیان زیاتوي چې د تښتول شوو کسانو په اړه د معلوماتو او د هغوی په محفوظه توګه تر واپسۍ لپاره به تر خپله وسه پورې هڅې کوي، خو په دې اړه یې نور تفصیلات نه دي ورکړي چې دا کسان څنګه تښتول شوي. په بلغراد کې د سربیا یو حکومتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټر خبر ایجنس ته ویلي داسې ښکاري چې دې کسانو ته لاره نیول شوې وه او ډزې هم شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپور شوی بیان وایي د بهرنیو چارو وزیر اویسا داچچ له خپل لیبیایي سیال سره د موضوع په اړه خبرې کړې. وروستۍ خبر دا چې په بحر هند کې د سیاسي پناه غوښتونکو په یو زندان کې د بلوي راپورونه دي. د آسټرالیا د امیګریشن د محکمې چارواکو پخلی کړی دی چې د دغه هیواد په کرسمس جزیره کې جوړ یو د سیاسي پناه غوښتونکو زندان کې بېقراري ده. دغه چارواکي زیاتوي چې د زیانونو راپورونه شته خو څوک ژوبل شوي نه دي، خو بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پکې راغلي د دغه زندان ساتونکي پس له هغې تښتېدلي چې د دغې ودانۍ نه چاپېره جنګلې ماتې شوې او اور لګېدلی. دا بېقراري پس له هغې رامنځته شوې چې کله یو هغه پناه غوښتونکی مړ شو چې د مهاجرینو وکیلانو یې شناخت د یو ایراني کوردي کس په توګه کړی او دوره د مخکې د دغه ودانۍ نه تښتېدلی و. د دغه کس مړی یوه ورځ پس د دغه جزیرې په بیخ کې موندلی شوی. د دغه کس د مړینې په اړه پلټنې روانې دي. مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بیې زموږ همکاره رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.68 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو ریال په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.80 روپۍ او په 1.95 روپۍ. یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بونو کې وریځې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 12، بونو کې 25 او 11 او په کوټه کې 21 او 8 وي.
اوردونکو خبرونه د موسم او کرنسی د حال خبر شوې په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه اوریدې شي. مرکزی حکومت فاټا کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. په دغه اړه د قبایلي سیمو نه د پارلمان غړی شهاب الدین خان وایي
کمیټه به اوس خپل ټایم ټیبل هم ټاکي او بیا به زموږ سره وخت هم ټاکي چې هغه کله تیار شي زموږ سره خبرو اترو کول.
سیمه کې د سولې پروسه افغان حکومت وایي پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو په اړه امریکا د افغان حکومت د دریز مرسته کوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلی قبائلی نظام کې اصلاحات یو سنجیده معاملہ ده او باید په دې پسندیدګۍ سره غور وشي. سیمه کې د سولې پروسه افغان حکومت وایي پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو په اړه امریکا د افغان حکومت د دریز مرسته کوي.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغان
او په ټانکی دی و دبی غونډه حال هم در
کتل به د غاړې په زنجیر پرې ویدوم بیګا د فراق وړیا په تصویر پرې ویدوم.
تر پای د مشال ریډیو سروس روز زمګړم به موجوده وفاقي حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشوره کې یو 15 تنه کمیټه جوړه کړې ده. دا کمیټه به قبایلی سیمې په قامي بهیر کې د ورګډورو لپاره مرکزی حکومت ته خپل سفارشات وړاندې کوي. نور تفصیل اسلام آباد د ریاض موسی خیل پر راپور کې.
د وزیر اعظم هاوس لخوا د اتوار په ورځ ماسخوتن جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پنځه تنی کمیټې مشر با سرتاج عزیز وی او دیګه د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ، گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان عباسی، د کامی سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ناصر جنجوا او زاید حامد شامل دي. کمیټې به د قبایلي سیمو په اړه خپلې سفارښتنې وزیر اعظم ته ورکوي چې دارنګ قبایلي سیمې هم په کامی بهیر کې شامل شي. د کمیټې د جوړښت په اړه مشال ریډیو د قبایلي سیمې باجوړ سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی د ممبر شابودین خان نه تپوس وکړو او دا هم چې ولې دې کې د قبایلي سیمو ممبرانو ته نمایندګي نه ده ورکړی شوې. نو د اوې
دغه پرشر په وجه باندې په دا ډېر زر کسانو د چناو وشو، اوس به دې نه فردر به چې کوم دی کمیټي به اوس خپل ټایم ټیبل هم ټاکي او بیا به زموږ سره وخت هم ټاکي چې هغې کله تیار دي زموږ سره خبرو اترو کول. دا کمیټي د فاټا د پارلمنټریان او د خصوصي کسانو چې باقي به ټول سټیک هولډر سره د هغې خبرې اترې کېږي او خبره هم په دغه درې پوینټ ایجنډا باندې کېږي. کومه چې پاټا پارلمنټریان لاسلیک کړې وه دا کمیټي د هغه لپاره جوړه کړې ده، بایسل دا کمیټي ته خپله فیصله نشي کولی.
د ده په خبره درې نقطو کې قبایلي سیمه ځان له صوبه جوړول، دې ته د آزاد کونسل درجه ورکول یا په خیبر پښتونخوا کې زم کېدل شامل دي. کله چې مشال ریډیو هم په دغه اړه د قبایلي چارو د کارپوه او وکیل لطیف افریدی نه تپوس وکړو او دا هم چې د دې کمیټې به څه نتیجې مخې ته راشي، نو ده وویل چې ضروري وه دې کمیټې کې دې داسې خلک شامل وو چې په دغه سیمه او د دې په حالاتو پوهېدل. دې زیاتوي
جنرال عبدالقادر نه بغیر دا نور په فاټر باندې باړو پوهېږي نه، بلکې گورنر مخالف ته دې فاټر ریفارم پیدېشتو کال د پر داسې ریفارم ورکړي چې زموږ په غاړه کې تېزم دی. دا ډېر دا نه ښکاري چې دوی دا اراده لري چې د دې اصلاحاتو حمایت وکړي. البته دا مسله دومره ګرمه ده او دومره په تېزۍ روانه ده چې د دې نه به په قبایلي علاقو کې ډېر لوی مسله جوړه شي چې دوی دا اصلاحات ونه کړي او خپل به حکومت ته ډېر لوی تکلیف جوړ شي. بهرحال یو هغه دی دا کمیټي چې دغه مطالبې ته کم از کم حکومت مخ واړولو.
د یادونه ده چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او آئینی بدلون په غرض کمی اسمبلی ته یو بل هم وړاندې کړی شوی دی، کوم چې با سبا د نهې په ورځ د بحث دپاره پیش کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی قبایلی سیمو کې اصلاحات یو سنجیده معامله ده او باید په دې په پوره سنجیدګۍ سره کار وشي. دا خبرې نوموړي د اتوار په ورځ پیښور کې یوې سیاسي غونډې ته کړې دي. غونډې ته د سینټ چیرمین رضا ربانی او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ویناوې وکړې. نور معلومات خالد خان راکوي.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی د قبایلي ولس حالات بدلولو او فاټا ته نوې حیثیت ورکولو کې د دوی ګوند هیڅ هنډ نه چوي، خو پکار ده چې د ټولو ناول بې کوره شوي قبایلي ولس په کور کړي او په دې اکلا د هغوی رای معلومه کړي شي. د اتوار په ماښام پېښور کې د مولانا مفتي محمود په یاد کې رابلل شوې یوې دستوري ته د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن زیاته کړه، فاټا ته نوې حیثیت ورکول یو سنجیده معامله ده او پکار ده چې دا ډېر په سنجیدګۍ سره حل کړی شي. اول تاسو قبایل چې زمونږ ورونه دي د دې صوبې خلک دي، که چېرې تاسو غواړئ چې صوبه کې دې شامل شي نو نیغه خبره کوي، سرګن مخې ته راشي، زمونږ دې سره هیڅ جګړه نشته، خو قبایل به په تیارو کې نه ساتي. مولانا فضل الرحمن اول د دوی ګوند په ملک کې جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطول غواړي او پکار ده چې آئین او قانون دننه د ریاست ټول ادارې خپل خپل کار وکړي. هغه زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ټوپک په زور خپل رای مسلط کوي، خو د هغوی ګوند د عقل او دلیل په بنیاد خبره کوي. د آئین په دایره کې دننه کار کوي، د دلیل په بنیاد کار کوي، د ټوپک سیاست نه د دلیل سیاست پکار دی.
جب ہم اس ملک میں اپنے ملک کے آئین اور قانون کے تابع چلیں۔
پادغ دستور کی دا پاکستان سینٹ چیئرمین او پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی مشر میار رضا ربانی پخپل وینا کی اویل چی تیر وختونو کی فوزی ڈکٹیٹرانو سیاسی گندنا او جمہوری ادارے دیو بل پزت روچتی کڑے وے او یوزل بیا زنی قوتونا پا ملک کی جمہوریت کمزور کول غواڑی، نو پکار دا چی ٹول سیاسی گندنا د دے پزت یو موٹی شی۔ دغه دستوری تا دا قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپو، دا عوامی نیشنل پارٹی غلام احمد بلور، دا جماعت اسلامی لیکت بلوچ او دا پاکستان مسلم لیگ نواز پیر صابر شاہ هم گڈون اکڑو، او خدای بخلی مولانا مفتی محمود ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړي۔ خالد خان، مشال ریډیو، پیښور۔
قبائلی سیمو کې اصلاحات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي۔ اوریدونکو، څنګه چې موږ د خبرونې په پیل کې اوریدو، حکومت کمیټه جوړه کړې ده په دغه اړه باندې، په دې موضوع باندې زما همکار مجید بابر د قبایلی سیمو نه د سیاسي چارو د کارپو او پخوانی سفیر ایاز وزیر سره خبرې کړې دي او دغه نه پوښتلې دي چې دغه کمیټې با آیا واقعي قبایلی سیمو کې په اصلاحاتو کې څه کردار ادا کړي او کنه، په دغه اړه نوموړی وایي۔
ګوره، دې کمیټې خو لومړنی مقصد دا و چې د فاټا غړو دا ور خپل سړی درولی و، د حکومت نه خفاو، نو د خفګان ظاهرولو د پاره جی جی جمال ودرو چې آبا الیکشن ته وداري، نو حکومت ته د فاټا د کسانو اردونه په کارو، نو په جلدی کې چې هغوی څه وی هغوی سره تسلیم کړل، نو دا کمیټې ورته جوړه کړه چې د تاسو د فاټا د خلکو چې څه غوي ډیمانډ وي، څه غواړی، هغې ته به دا خلک کینی وابه وري، نو بیا به څه لار سره راو باسو۔ نو زما په خیال کې د دې کمیټې نور هیڅ مقصد نه و سوای د دې نه چې د فاټا د غړو د ووټونه سپیکر صادق ته وګټي او جی جی جمال کینو هغه د اوسبو ووټونه ورکوي۔ او دویمه خبره چې کله د دوی بل په پارلیمان کې پیښ شي چې فاټا په پښتونخوا کې ګډه کوي، نو په هغه به په خبرو اترو کې وخت تیر کړي یا بل به په پارلیمان نه وغورځوي، بهر به کې پاس به نه کړي، مسلم لیگ به وسره زما یقین دی چې ملاتړ ونه کړي۔ نو دا خو سرکاري لحاظ سے زه اندازه کوم، خو وګوره د پاکستان هر مسالہ چې کله قبر ته اچوي خخوي، نو کمیټي ورته جوړه کی۔
ایو وزیر صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د دین مخ کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسیم یو کمیټي جوړه کړې و، د سید قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو سیاسي پارټو سیاسي ګوندونو دغه سیب کمیټه جوړه کړې دي۔ تاسو څه غنئ چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د دې کمیټو رول مهم دی؟
ګوره، دا ټول خلق فرشتیا خبره کو د قبایلی سیمې سره د فاټا سره مخلص نه دي، نه سیاسي ګوندونه، نه صدر اعظم چې دا کمیټې جوړه کړې۔ سیاسي ګوندونه نه به راواخلو، هغوی چې جمع شول یولس پوینټونه باندې اتفاق یې وکړ په شمول د مسلم لیگ، نو یوې غونډې ته زه وختم دا دوه درې کاله مخکې خبره وه، نو ما ورته چې عجبه ټوکې کوئ چې تاسو ټول په دې متفق یاي چې د فاټا سره زیاتی کېږي، نو دا د عین شیک 247 خو همدغه پارټیانو د 1973 د عین نه راوستو کې واچو فاټا وایسته د پارلیمان نه، نو تاسو لارشئ غړي خو ټول تاسو د پارلیمان کې سبا دا 247 واپس کوي، لره کوي، امنډ کوي، فاټه به واپس راشي مین سټریم ته، نو هغوی هم نه کول غواړي، اسې سیاست کوي۔ او صدر اعظم صاحب هم ټوکې ځکه کوي چې مهتاب عباسی گورنر چې زمونږ دی د هغه کمیشن جوړ کړی و، اوس مغه مهتاب عباسی د دې نوې کمیټې غړی شو، ممبر شو، کویا کمیټې اوبو یوړه، اوس به دا کمیټې کینی بیا به نوې تجاویز راولي۔ او د خوان خبره دا ده چې په دې کمیټۍ کې د حکومت په دې 15 رکنی کمیټۍ کې یو قسم د قبایلی تسلیم نشته، ټول ټوکې دي سړیا اسه کپته۔
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ سر لخکر به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه دا تمه لري چې په خپل قلمرو کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. د افغان ولسمشر ویان وایي چې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو له هر څه مخکې باید پاکستان د ترهګرو پر ضد بې توپیره اقدام وکړي. د احمد تکل راپور.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، آرک پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبې په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بېلابېلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویان وایي د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان له پوځ څخه تمه دا ده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د له منځه وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډېره افغان طالبانو مرکزونه هم په نښه کړي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان گفتند.
امریکایی چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې په نښه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم په نښه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونشي. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستان یو جګپوړي امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبرې وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیرې د دې ډلې پر مشر ملا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري، خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څو اونۍ مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی و، خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر ښیي چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پوځ سره مطرح کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بزدغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یکشنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د اسلامي دور ډلې د فصلوالو وطن چې تیر میاشتې د افغانستان په غزنی ولایت کې تختولی او وجلې د زابل د امنیه کمانډانې مرستيال ویلي د دې کسانو مړی د زابل د شاجوی ولسوالۍ روختون ته لیکدول شوې دي. زمونږ همکار احمد تکل نور معلومات راکړي.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا اووه تنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېښت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبري اژانس د زابل د امنیه قمندانۍ د مرستیال غلام جیلاني فراهي له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اووه قربانیانو مړي موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهي وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بېرحمۍ سره وژل شوي دي. دای همدراز وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. هغه تصاویر چې د رویټرز اژانس خبریال ته ښودل شوي ښیي چې د دې کسانو مرۍ پرې شوي دي. د داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د هیواد ځینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدراز د هیواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولې. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې اووه څلوېښت کسان د منصور دادالله او نه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسېدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن تېره ورځ په پېښور کې خپل وړومبی قامي کنونشن را جوړ کړی و. دې کنونشن ته د ګوند د مشر اسپندیار ولی خان په ګډون د تنظیم مرکزي او صوبایي مشرانو هم ویناوې وکړې. شبیر جان نور حال راکوي.
دغه کنونشن ته د اسفندیار ولی خان علاوه د نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزي او صوبایي مشرانو هم وینا وکړه چې پکې د پاکستان او چینا د اقتصادي رهداري او د کالاباغ ډیم علاوه پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان کې د پښتنو روښانه سبون کې د ځوانانو په کردار باندې هم خبرې اترې وشوې. د دغه تنظیم صوبایي صدر سنگین مشال لیډو ته وویل
مونږ خپل ځوانان ارګنایز کړو، خپل ځوانان هم سیاسي طور موبیلایز کړو چې کم زمونږ سیاست ته د خاورې کمی مسلې دي، د خلکو کمی مسلې دي، پغې باندې دا د قام ځوانان چې کم دي دا پوه شي. داغې د پاره مونږ خپل تنظیمونه د خوشحالۍ خبره دار چې ډیر لږ وخت کې مونږ زمونږ خبره خلکو ته رسی او خلک پی پوهیږي. هم
د دغه تنظیم یو بل غړي طارق افغان وینا وا چې د هر یو قام او ملک پرمختګ د ځوانانو خو روزنه سره تړلې وي او باید پښتانه ځوانانو هم په خړو روزنه وشي او چې پښتنو ته دا وخت څومره هم ستونزې رامخې ته دي داغې په هواري کې خپل کردار ولوبوي.
د هر قوم ځوانان چې دا دغه قوم مستقبل نن زمانہ کې چې پښتنو ته کومه مسلې راپیخې دي، کاغذ د شتګردۍ مسله ده، کاغذ د معیشت مسله ده، کاغذ نور زمونږ د ترقۍ مسله ده، نو د هغې وجه هم دا ده چې زمونږ دغه ځوانان په تېرو وختونو کې هغې له هغه سیاسي تربیت او معاشي تربیت یا داسې نور قسم د هغې روزنه نه ده شوې.
هم د دغه تنظیم وایس پرزیډنټ پلوشا بشیر مټه وایي چې باید د پښتنو په پرمختګ کې زنانه هم خپل کردار ولوبوي او په دې لړ کې دوی ته د ځوانانو سره سم موقع ورکړي.
پښتنو پیغلو کردار ډیر زیات اهم دی، خو چې څنګه مونږه کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مونږ لاغه سي موقع مونږه ډیر زیات په ګران ځان لاره جوړو په سلو طریقو مونږ نن هم چې دلته راغلی مونږ چې څنګه خپل خیان دی وباسو. نو دې کې زه یو درخواست کوم خپل رونو ته چې پلیز تاسو خیان دی چې دې مونږه پښتنې خیان دی ډیر لایق دی ډیر کوه کی پورا دی، نو تاسو هغه له موقع ورکړئ.
نېشنل یوت ارګنایزیشن ویان محسن داول وینا تر مخه نېشنل یوت ارګنایزیشن دوه کاله وړاندې جوړ شو او په ډېر لږ موده کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دې ځوانانو شمېره پنځه درجه زرو ته او دې نه علاوه په ټول ملک کې پنځوس زرو نه سوا شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوال بیشک چکا
دیر سخت روانی تیران یا هر چکی
دوست مکلن مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوردن کو درنگ شبیر په پښتونخوا کې د غربي دورستنی بجی کېدون کې د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکي وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیره ورځ په قبایلي سیمو کې د سیاسي او آئیني اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشوره کې د یوې اعلی سطحي کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دسمبر په اوومه او اتمه نیټه اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس کیدونکی دی، چې پکې به د سیمې او نړۍ د مهمو هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د نوي سپیکر لپاره ټاکنې دا مهال په اسلام آباد کې د پارلمان په ودانۍ کې جاري دي. دا ټاکنې د واکمن مسلم لیگ نواز بند امیدوار سردار آیا صادق او د تحریک انصاف د امیدوار شفقت محمود ترمنځ کیږي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر په یو رسمي سفر دا مهال په هند کې دی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزن تېره ورځ په یوه خبر اجانس ته وویل چې حنیف اتمر به د دغه دورنی سفر مهال د هندي سیال اجیت دوال او نورو چارواکو سره ګوري. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ پر خپل دې دریځ ټینګار کوي چې د اسلام آباد څخه غوښتنې هماغه دي چې وی په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. د افغانستان د زابل سیمه ییز چارواکي وایي د ولایت په ارغنداب او خاک افغان ولسوالیو کې د وسوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې تر دا مهال شپږ پنځوس وسوال وژل شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تبدیل شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د سفارت د اطلاعات یو چارواکي سلادیانا ستانکوویچ او د هغه ډرایور یوویس استپچ پرون سهار په ساحلي خاص صبراتا کې تښتول شوي دي. په بحر هند کې د سیاسي پناه غوښتونکو په یو زندان کې د بلوي راپورونه دي. د آسټرالیا د امیګریشن د محکمې چارواکو پخلی کړی دی چې د دغه هیواد په کرسمس جزیره کې جوړ یو د سیاسي پناه غوښتونکو زندان کې بېقراري ده. دغه چارواکي زیاتوي چې د زیانونو راپورونه شته خو څوک ژوبل شوي نه دي.
مهم خبرونه مو اورېدو. سرزو اسلام آباد ته ریاض موساخیل د پاکستاني مطبوعاتو ځینې مهمې برخې وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل ادارې په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د پاکستان په ګډون ځینې ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترقې په خاطر د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یوه لویه منصوبه جوړه کړې شوې ده چې تر مخه به د ترکمانستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته درې بلیونه کیوبیک فټ ګیس راوستي شي او په دې اتلس سوه کیلومیټر اوږد پایپ لاین به لس ارب ډالره لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمانستان صدر خپل کنسورشیم ته په منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر به د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد ته ځي، چرته چې به دوی په شریکه د منصوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منصوبې نه به پاکستان او هند ته 1.3 بلین کیوبیک فټ او افغانستان ته 1.5 میلیون کیوبیک فټ ګیس روزانه ملاویږي او دا منصوبه به 2018 کال کې سرته رسي. اداري اخیره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډېره مخکې شروع کړې شوې وه، خو د افغانستان نام نه د لاسه په دې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او دې سره به نه یوازې ذکر شوي ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ورسره به د دغې ملکونو تعلقات هم ښه شي. خو د دې سره سره پاکستان له پکار ده چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي، ځکه چې د دواړو منصوبو سره به د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ ایکسپرس ورسپانه خپله اداریه کې وایي چې سند او پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده، د کوم دپاره چې به د روانې میاشتې په 19 نیټه وټونه اچول کیږي. خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواس کړی چې د وټونو پورم نه جوړولو دپاره دی په ټولو پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر ادروي. دارا سین حکومت سانګړ تر ټولو حساس ضلع ګرځولې ده.
ډان ورځپاڼې دغه هیواد د پوز د مشر امریکا ته د سفر او غلطې د مصروفیتونو او د بزنس سټانډرډ نومې مجلې بیا په کابل کې د معذورو افغانانو لپاره د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانستل کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. هارون باچا د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف د خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتي وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستانی چارواکو په حواله چې د پاکستان پوز د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 20 نیټې به وي تیاری نیسي، ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګون او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وي. کتونکي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوز د زیات نفوس په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف به له امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوځ له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکنه د باخبره سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهمو امنیتي موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې هم خبرې وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا درې میاشتې مخکې د ډکه کړې وه چې که پاکستان پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټل اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټانډرډ مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنګونو یا بمی چاودنو کې خپلې پښې بایللې ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او مازورانو وزارت مرستیال وزیر جمیلې افغان تیره سهشنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپله وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پښې پرې شوي دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فوټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغسل شوې چې ویلي دي دغه کم خرچه او د ښه کیفیت مصنوعي پښې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوي او دا چې په ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 15 لک مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستانی رسنۍ وایي تر ترکمنستان په ټاپی ګیس پایپ لاین منصوبه کار شروع کړي او امکان دی چې دسمبر کې وزیر اعظم نواز شریف د اشکاباد د دورې پر مهال د دې رسمي پرانستو کی. دغه منصوبې د اهمیت او ضرورت په اړه له اسلام آباد ریاض موسی خیل راپور راکړي.
پاکستانی رسنۍ د ترکمنستان سرکاري خبری ادارې په حواله لیکي چې د ترکمنستان صدر پتاپی ګیس پایپ لاین منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او د دسمبر په 14 نیټه به د پاکستان وزیر اعظم د اشکاباد سفر کوي چرته چې به په باضابطه توګه د منصوبې پرانیسته کوي. مشال ریډیو په دغه اړه د پاکستان خارجه دفتر او وزیر اعظم هاوس سره تماس ونیولو خو دوی په دغه اړه هیڅ ونه ویل. د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې تر لاندې به د ترکمنستان نه د افغانستان پلار پاکستان ته گیس راوستي شي کم چې به هندوستان ته هم اوړي. دا چې دغه منصوبه د پاکستان لپاره څومره ضروری ده په دغه اړه مشال ریډیو د هسکال پټرولیم د چیرمن ممتاز حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې پاکستان دا وخت توانای د کمی سره مخ ته او دله د هر خوا دا کمی پوره کول پکار دي. د دې په خبره د تاپی گیس پایپ لاین منصوبه په ځای به پاکستان ایران گیس پایپ لاین منصوبه ډیره ګټوره وي. د زیاتوي
ګورې
کنړیوال دباو نوی نبیا خو د پاکستان دپاره ایران پایپ لاین ډیر ګټور دی ځکه چې ایران د پاکستان ګاونډي ملک هم دی او هغوی تقریبا خپل کار هم سرته رسولې. نو که په ایران بندیزونه نه وي نو هغه ګیس پاکستان ته ضرورت لیشي. بل دا چې د ترکمنستان کم کوینه ګیس روزي د هغې دا پته هم نه لګي چې د کی څومره ګیس دی او دا به تر کومې د پاکستان ضرورت پوره کوي. بل افغانستان کې امنیتي مسله هم ده نو دې ته اړتیا کول زما په فکر یو سکیورټي خطر ده. د دې نه زموږ دپاره ایران پایپ لائن ډیر خدي
جو ایران پایپ لائن ہے وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے.
همدارز د اقتصادي چارو یو بل کارپو او خبريال اکرام هوتی وای چې تاپی منصوبه کې یو طرف ته د افغانستان او بلوچستان امنیتی صورتحال لوي خند دی نو بل طرف ته د سرا د روس او امریکای مفادات هم تړلي دي.
د تاپی منصوبه چې کوم ده نو د دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکای او د روس په منځ کې د
پائپ لائن د ترکمنستان پاکستان افغانستان پائپ لائن چې ده نو دا د روس او د امریکا منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پائپ لائن ده د ایران پاکستان ہند د دې پائپ لائن په باره کې هم روس ته تحفظات دي. انڈیا آلریڈی په دې باندې دا خبر کړی چې دا پائپ لائن باندې نور مدا منصوبه مخکې نه بوځي.
د ذکر دا چې تاپی ګیس منصوبې نه به هر ورځ 3.2 بلیون کیوبیک فټ ګیس راوځي چې پکې به 1500 ملیون کیوبیک فټ ګیس افغانستان ته او 1450 ملیون کیوبیک ګیس پاکستان او هندوستان ته ورکړي کیږي. پائپ لائن به د هرات، کندهار، چمن، ډیره غازی خان نه په تیرېدو ملتان ته رسی، چرته نه چې به هندوستان ته اړول شي. په منصوبه به $10 اربع لګښت راځي چې پکې با ایشیائی ترقیاتی بینک هم مالی مرستے کوي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې ځینې هیوادونو د ترهګرۍ په شک کې پاکستانی وګړي نیولي او بیا خپل وطن ته ستانه کړي دي. دی نوموړي زیاته کړې ده چې د یورپ یونین سره د پاکستان لوزنامه یې ځنډولې ده. د دې ګام سره په پاکستان او بهر هیوادونو ته په غیر قانوني توګه تللي پاکستاني وګړو څه اثر پرېوتی شي. د منور شاه په راپور کې اورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د تېرې جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته ویلي چې د یورپ یونین سره یې د غیر قانوني پناه غوښتونکو خپل هیواد ته د ستنولو لوزنامه ځنډولې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د غربي هیوادونو له اړخه د ترهګرۍ په تور د پاکستاني وګړو د ایستلو لړۍ زیاته شوې ده. په یورپي هیواد چک ریپبلیک کې په پاکستاني سفارتخانه کې یو اعلی چارواکي عمر احمد په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه لوزنامې په رڼا کې په 1300 میاشتو کې د دې هیواد نه درې پاکستاني وګړي خپل وطن ته ستانه کړي دي. نوموړي زیاته وی
ابھی اسی طرح کوئی 4-5 کیسز اور چل رہے ہیں. ابھی سٹیٹمنٹ کے بعد ابھی
دا محل ہم مونگ سرا د پنزو پاکستانی وگڑو دستنولو کیسو نروان دی خوڑان دی با مونگ تا داخلہ چارو وزارت دا ڈول کسانو تصدیق رکھو اس با دا یاد وزارت لخوا دا دی روستی گام لواجی دا سلسلہ باندشی. نو بیا ہر یورپی حواد دا غیر قانونی پناہ گختون کو پا جیلونو کی دا ساتلو دا مدی پڑا جدا جدا قوانین لری چی دا غیر مطابق بس مودا دا پناہ گختون کی پا جیل کیوی او کېدای شي چې بیا په دې هیواد کې او یا نورو یورپي هیوادونو کې د پناه غوښتلو لپاره خوشی کړی شي.
عمر احمد وای د لړکې د خارجه چارو د وزارت لخوا دوی ته لا هم کوم احکامات نه دي راغلي. هلته په بهرني هیوادونو کې د پاکستانی وګړو د حقونو لپاره کار کوونکي برنی فاونډیشن یو مشر سارم برنی وای د سره به نه یوازې یورپ ته په غیر قانوني توګه ورغلي پاکستانیان د مشکلاتو ښکار شي بلکې د ګام ته به یورپ یونین هم په خسترګ نه ګوري.
اس معاہدے کو ختم کرنے سے بہتر یہ معاہدے کو رینیو کریں اس کو نئے انداز
دے دی لوزنامے دے ختمولو پر رائے پکار وا چے دا نو کرل شوے وے یعنی دے موجودہ لوزنامے نا نیم گرتیاوی لری کول پکار وو. داراز بعد یورپ یونین سره د پاکستان تعلقات هم نه خرابيږي او مسله به هم حل شي. مثلا په دې ورستو کې یو شمیر داسې کیسونه مخې ته راغلي چې په کې بغربي نړۍ کې پاکستانی وګړي د شک په بنیاد نیول شوی او خپل وطن ته ستانه کړل شوی. پکار ده چې دې لړکی پاکستان دغه هیوادونو سره خپلې همکاري زیاتې کړي او د بی ګناه پاکستانی وګړو ته زورولو مخنیوي وکړي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د انساني حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان وای حکومت ته پکار دی چې په هر حال او هر هیواد کې د خپل وګړو حفاظت یقیني کړي.
کله چې معاهده نوې وي نو بیا خو دا کم ملکونه کې چې پاکستانیان وي او هغوی مرد چې په جیلونو کې وي یا نو هغوی سره به هغوی نخپل هغه سلوک وي د فرض کې معاهده وي نو د معاهدې فایده به دا وي چې هغوی کله به غواړي مرد چې په عزت طور باندې دغه خلک هلته یعنی چې پاتې نه شي نو دلته خپل وطن ته به راشي. نو دا ډېر زیات په زرګونو خلک دي او مطلب چې د دوی مو وطن حالات داسې دي چې دلته خو خلک په مجبورۍ باندې شخص یعنی خپل کور ته نه چې پرېږدي په مجبورۍ وي د لاچارۍ نه وي او بیا چې تر ملک نه بهر داسې لاړ شي هغوی ته بیا دغه مصیبتونه هم پېښ شي. نو دا خو ډېر لوی د تشویش خبره ده د پریشانۍ خبره ده.
نوموړی زیاتوي چې یورپ یونین لا د وړاندې نه په پاکستان د انساني حقوقو په برخه کې نیوکې کوي. د دې ګام سره به پاکستان په سفارتي توګه هم د نیوکو سره مخ شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د خیبر پختونخوا حکومت نن په صوبه کې د پاکستان د قامی شاعر ډاکټر محمد اقبال ورځ نمانځي. خو د ملتپاله ګوندونو غړي وایي دا صوبه د پښتنو ده نو باید د هغې د قامی اتلانو یادونه دې هم وشي. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې اورو. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت د نومبر په نهمه نیټه په صوبه کې د پاکستان د قامی شاعر محمد اقبال د ورځې د نمانځلو اعلان کړی دی. خو د ځینې ملتپاله ګوندونو مشران وایي چې دا صوبه د پښتنو ده نو باید د پښتنو د قامی اتلانو یادونه هم وشي. د قامی وطن ګوند د اطلاعاتو مرکزي سکرتر سلیم خان وایي هغه د علامه اقبال د ورځې نمانځلو هرکلی کوي خو باید د پښتنو د کلتور، سیاست او تاریخ سره د تړلو لویو شخصیتونو ورځې د هم ونمانځلی شي. نوموړی وایي
زمونږ داسې شاعران لکه غنی خان چې د پښتنو یو ژبه ده او پښتانه په پاکستان کې یو قام دی، دا دومره لوی شاعر خوشحال بابا، رحمان بابا، دا داسې شاعران دي چې مطلب دی چې دوی صرف شاعری نه کړې، صرف خوبونه نه دي لیدلي، مطلب دا چې عملي جیلونه تیر کړي دي، تورې راغستي دي. داسې خلکو ته هم په کار ده چې د هغې ورځې هم ونمانځلی شي، د خوشحال بابا ورځ ونمانځلی شي، د رحمان بابا ورځ ونمانځلی شي، د غنی خان بابا ورځ ونمانځلی شي. د خپلې پاټۍ د مرکزي سکرتري اطلاعات په حیثیت او د خپلې پاټۍ د مرکزي کمیټې د غړي په حیثیت
په لندن کې میشت د سیاسي او ولسي چارو کارپوه فائق یوسفزی وایي په پښتونخوا صوبه کې د پښتنو د مشرانو نه یادول ښایي چې د قام په حیث د دوی د تاریخي او کلتوري سفر او مبارزې احترام نه کیږي.
له بده مرغه چونکې په برصغیر کې داسې یو مصنوعي ریاست جوړ شو او د هغه ریاست نه خپله ژبه وه، نه خپل اتل و، نه خپل سب کلتور. نو دغه ریاست کې چې کوم مش قانونو د دې د ژبې، د دې د کلتور او د دې د تاریخ ژوندۍ پاتې کېدل دغه د ریاست لپاره خطر ګڼل کېده. په دې وجه باندې د میسور نه، د دکن نه، د لکنو نه، د یو ځای بل ځای نه شاعران، ادیبان، اتلان دا راوستل شول چې د دې خپل فکر کې.
د پښتونخوا اسمبلی غړی سید جعفر شاه بیا وایي چې د عوامي نشتلګون د واک په موده کې د پښتنو د ځینې اتلانو د قبرونو جوړولو پروژې پیل شوې خو موجوده حکومت د دغه منصوبو سرته د رسولو لپاره هیڅ نه دی کړی.
د دې اتلانو چې کم مزارونه وو نو هغه هم د دهشتګرد رسول د رحمان بابا مزار تاسو ته به درک وي. موږ دا غیر ریهیبلیټیشن او دا غیر ریهیبلیټیشن سره د دوباره بیا جوړولو سره سره موږ نور چې کم زموږ اتلانو هغه مرو لټولو دا غي کارونو پرو هغه خلکو ته پرو کې وړاندې کړو او بیا چې کم زموږ نصاب په هغه کې موږ دا کوشش وکړو چې موږ هغه مشران چې چا حل ذری کړی دی قوم نو سوکاله دا امن د کله ته پاره دا غاده دا پاره هغه موږ په نصاب کې شامل کړو. زه ډیر پاتور باندې وایم چې هغه کار چې موږ څنګه کړو
سید جا پرشاد تکړه چې ډیر زر بعد صوبې په اسمبلی کې د پښتونخوا د سیاسي، مذهبي، ادبي او کلتوري شخصیتونو د کار او زیار نه د زده کړې په غرض د هغوی د ورځو لمانځلو لپاره یو قرارداد وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست هغه زرګون اوسیدونکي چې په خوای په پاکستاني او پاسپورتونو د سعودي عربستان د کار او مزدوري ویزې اخیستې او لکلونو کلونو په هغه هیواد کې په کار بوختي او اوسم ورته له سعودي څخه هیواد ته په تګ راتګ کې ستونزې پیدا شوې دي. نجیب الله لوخیل د دغه ستونزو په اړه معلومات راکوي.
اوس مهال د پاکستانی پاسپورټونو لرونکي افغاني مسافر چې د کابل په لار وطن ته راځي د افغانستان د حکومت جنرال قونسلګری دوی ته د مسافرت د سند په نوم یو پاڼه ورکوي او د کابل د هوایي ډګر مسؤلین ورته د دخول او خروج ټاپې د پاسپورټونو پر ځای په همدې پاڼو کې لګوي. خو د دوی له منځه سلګونه خصوصي مسافرین چې د خوست د ولایتي شورا ودانۍ مخې ته راټول شوي ول وایي چې د سعودي حکومت د مسافرت په سند باندې د دخول او خروج ټاپی نه مني او یو شمیر مسافرین له ریاض نه بیرته کابل ته راستنه کړي دي.
نوم یې محمد انور، زه سعودي خمیس کې اوسېږم. موږ لاړو سفارت ته، سفارت کې راته ویلې چې دا ورکه درواخلی، په دې ورکو به تاسو رسمي ځای او بیرته به واپس راځي. اوس هم په کابل کې هم نه پرېږدي او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده او د مو موټر او د مو کاروبارونه غلطه پاتې دي.
زه رودګل نازی د لشیر ولسوالۍ د خرکې کلي اوسېدونکی یم. کیس دا دی چې موږ د افغانستان کوم مهاجرین کوم مسافر چې راغلي دي، باید هغو ټولو ته په پاسپورټ کې د افغانستان اول دخولي ټاپه ورته وویل شي او دویمه ټاپه سلدا جنسپاره چې په افغانستان کې د افغانستان د خروجي ټاپه ورته وویل شي.
یو بل تن مسافر وایي چې سعودي حکومت ورسره په پاڼو کې ټاپي نه مني. د ده په وینا شلګونه کسان سعودي حکومت له ریاض بیرته راستنه کړي او ویزې یې وسوځېدي.
زه رازبدین احمدزه یم. موږ ته چې کومې ورکې د افغان کونسل راکړې دي د ثبوت دپاره چې تاسې افغانیان یې، ویزې یې راکړې دي. موږ هغه ورکه راغلې ده په پاسپورټ کې کابل کې خروج راته ونه وایي، ورکه کې راته ووایي هغه سعودي ته ورسو. هغه وایي تاسې دولت لرئ، تاسې د ورکه کې څنګه خروج دخول وایي؟ شلګونو کسان سعودي ته لاړ، په سټې راواپس کړې، ویزې خرابې.
بل لوري ته د خوست ولایتي شورا غړي هم د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو نه په کلکه غوښتنه کوي چې په سعودي کې د افغاني مسافرو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد زی وایي چې ولسمشر غني د خوستي ولسونو سره د ټاکنیز کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په خلیجي هیوادونو کې د افغاني مسافرو د ژوند او کار د ښه کولو لپاره به عملي اقدامات کوي.
موږ په مرکزي حکومت باندې، خصوصا د بهرنیو چارو وزارت او کورنیو چارو وزارتونو باندې غږ کوو چې کاملا دغه ستونزې ته عاجله رسیدګي وکړي، ځکه دا یو کس نه ده، دونه دي، دونه درې نه دي، بلکې دا په زورګونو خلک دي. ولسمشر د خپل کمپاینو په دوران کې هم کلک ژمنه کړې و چې دغه ستونزه به د خوستوالو لپاره حل کوي، اما متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه ستونزې ته رسیدګي نه ده شوې.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې دا مسله به لاس په لاس په رسمي توګه د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو سره شریکه کړي. هم غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر نظر هم ولرو، خو د پرله پسې هڅو باوجود هم دوی سره د اړیکو په نیولو بریالي نه شو. د یادونه ورده دا مهال په خلیجي هیوادونو کې تر یو لکو ډیر خوستي ځوانان په کاروبار او مزدورۍ لګیا دي چې په ټوله کې ورسره د دوی کورنۍ اقتصاد ښه شوی او خوست هم په اقتصادي او ودانیز لحاظ د پام وړ پرمختګ کړی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
په ټانګ کې د پښتو د نوموړي شاعر، نثر نگار او جپو منتظر بیٹنی په یاد کې یو ادبي غونډه وشوه. په دې غونډه کې د سیم شاعرانو او لیکوالانو برخه واخیسته او د منتظر بیٹنی په کار او زیارې خبرې وکړې. زموږ همکار سیلا محسود هم دې غونډې ته ورغلی و.
په غونډه کې د سولي پښتونخوا د مختلفو سیمو ادیبانو شاعرانو په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته. په دغه موقع مقررینو د ارواښاد منتظر بیټانی د ژوند او ادبي خدماتو په باره کې په زړه پورې معلومات وړاندې کړل. سپین ږیری ادیب شاعر قیوم مروت د دغه غونډې او ارواښاد منتظر بیټانی ته د اوارډ وربښلو په باره کې وویل.
ټانک په تاریخ کې دا اولنۍ ځل ده چې شعور ادبي جرګې دا روایت قائم کړ چې خپلو مشرانو ته د ایوارډ یا د هغو د یادولو پروګرامونه کوي. د نن پروګرام چې کوم ده منتظر صاحب والا چې نامتو کسان شاعران ادیبان لیکوالان راغلي وو، خو ډېر لرې نه راغلي وو. په دې لحاظ ځوان چې منتظر صاحب وو ډېر بختور سړی وو چې دومره لوی خلق د دې لپاره راغلو.
د ډېر اسماعیل خان راغلي ادیب شاعر شمیم ګنډاپور دغه خبرې په دغه رنګ مخ
منتظر صاحب هغه شخصیت دی چې پیر روخان د پښتو ټکی زیات کړی دی او منتظر صاحب هغه ټکو ته آوازونه ورکړي دي. 15 دیارلس آوازونه د هغه یو کتاب دی. نو پکار دی چې داسې کتابونه نور هم چاپ شي او داسې مشرانو ورځې لمانځل پکار دی.
د ارواښاد منتظر بیٹانی زوی بنات ګل بیٹانی وویل
زه ډیر خوند شې چې کله داسې پروګرامونه د په نوم باندې وارو.
او پکښې حاضر سه ا دې د یاران وی نه زه دا محسوس کړم چې دې نه زیاته خوشي بله نشته او نن زه رواج داسې محسوسوم لکه پلار مې چې دلته مخې ته ناست زه یې نه ګور.
د شعور ادبي جرګې مشر شرافت علي وویل چې د شعور ادبي جرګې له طرفه هر کال د سیمې ادیبون شاعرون ته په دغې رنګ ایوارډ ورکول د هغوی د خدماتو ستاینه ده.
تیر کال په نو تاریخ مروه صاحب ته ایوارډ ورکړی او نن مو منتظر بیټنی صاحب ته ایوارډ ورکړی. منتظر بیټنی یو ډېر ژپو او ادیب و شاعر و نثر نگار و قلم نگار و هر اړخ په دې چې وکړ.
د غونډې په دوران کښې مشاعره هم وشوه چې پکښې د یو څو شاعرانو د کلام نمونه په دغې رنګ ده.
دا یوه ګټه مې وکړه زندگی کې چې مې مینه ستا بس یا سو په زړګي کې. زه شاعر یم سترګور یم ښه پوهېږم فرق کوی شم زه په ګولو په ازغي کې.
اوس مړه ده هم پوره ده او ودانه ځمکه نه غواړي اوس ستوري له اسمانه او په روزګار پسې به نه وتم له کوره که راتله چېرته تیاره له اسمانه.
کتل به دې د غاړې په زنځیر پورې ویده وم بېګا د فراق وړ یا په تصویر پورې ویده وم او خاونده بلتانه را باندې داسې چارې وکړې ګمان نه کړم چې بیا به په شوګیر پورې ویده وم.
د غونډې په ورستون کښې د ارواښاد منتظر بېټني د بخشیش او په سیمه کښې د پاخه امن د پاره په شریکه دعاګانې وغوښتلې شوې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
د پښتو موسیقۍ نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
که سپلای مو په خپو ګورې نو ته به وې دغه احمد ګل فنکار دی چې که زمیندار ځای به د خدای غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي نو ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
عمارت باقاعده روان دی پای کښې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا او له دې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسې ته پر هره جمعه او اتوار یا یکشنبه په سندرو امیل خپرونه کې وړاندې کوي. اوریدونکو زموږ د مشال ریډیو د سحر خپرونې مو اوریدي چې په دغه ځای پای ته رسي. راتلونکي خپرونو کې به زموږ نور ملګري راځي او د لړۍ به تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خپرونو نه خپل کوربه شاهین بنیر له اجازت ورکې هر چرته چې ښه آباد او بریالي اوسي.
پسرلی راشي تیر شي مونږ پکې دیدارونو کو ما سره فکر شي چې یو بل ته ازارونو کو سر فکر شی چی او بل تا ازارون کو ہے ازارون کو سر لرا شی تیر شی مو پا کی دیدارون کو ما سر فکر شی چی او بل تا ازارون کو ہے ازارون کو منگی سر تک پتلو کی امزول تویل منگی سر تک پتلو کی امزول تویل در بس کلو چھ جن پہ د سرکار ان کو ما سر فکر شی چھ او بل تازار ان کو ہے
یاد رضا زما استاد لی ونو زونو شریک رضا زما استاد لی ونو زونو شریک رضا زما استاد لی ونو زونو شریک رضا کمو قلار نکل مبات قرار نکل ما سر فکر شی چیو بل